څلور بجې شوې. احمد چبریم د اساسي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامیدی پر سر $15 میلیونه جایزه اعلان کړې ده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څانګې د القاعده د دغه سعودي تپه احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامیدی یاد کړی او عمر هم شاوخوا 60 کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. د غساسمن ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت او پخوانی چاپیریال کې د ژوند حق لري. بل لورته د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. متحد ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پر روسي شنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیوو په غونډه کې چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړی شي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراس د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. لویدیس هغه لارې چارې لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوي عواید له اوکراین سره د مالي مرستې په توګه وکاروي. ښاغلي کربي زیاته کړه چې لویدیس هیوادونه به د روسیې د جنګي ماشین د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي. با خبره سرچینه وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه یې خبره شي ویلي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقيف شوې دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقيف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ښار ته رسېدلي دي. د سعودي عربستان د حج مسؤلینو نن وویل چې سلګونه سره نور کسان به هم د جمعې تر ورځې پورې د حج چې د حج مراسم پیلې شي د هیواد ته ورسی شي. په دوی کې بل سعودي عربستان څخه هم یو شمیر خلک شامل وي. تمه ده سږ کال د حج مراسمو کې د ګډونوالو شمیر د تیر کال په پرتله زیات وي. په 2023 کال کې 1.8 میلیونه مسلمانانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسو ازادي راډیو .com کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دیروي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي سمی یوسف جی سره شریکه کړی.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده.
نن د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ لمانځي
مجرم کستر قتل دا نوع توجیه نلری.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامیدی $15 میلیونه جایزه ایشیده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامیدی د القاعده لبنسټي شوډونکو اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2000 کال د بریدونو پر مهال نشته پات شوی دی. د الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دي. نور لاسد الله لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړپوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 8 کاله ښودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده د دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 لسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې ښکیل و او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توربوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربېره ویل شوي چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار وار ژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 دېرشمه نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یوه هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وژل تایید نه کړل او یې ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګري یې هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واپرېدل چې واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه ایشي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد کړی دي. لتیر څو میاشتو راځي دا څویم ځل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندیشنه شي. الغامدي څوک دی او د پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه څه پیغام ورکوي؟ همدا نوري پښتونیز ما همکار اسد الله لودین د سیاسي چارو لښنن کې سمې یوسف زی څخه کړی.
از فکر کوم الغامدي نومونه هم اوریدل شوی او خدای پاته زیږي چې اسامه بن لادن بادګار پاتې شوی دا واغه فصلګونو بادګاردان لدل دین زیات فکر نه کوم چې هغه داسې دی لیډرشپ او دی مشري توان ولري. خو القاعده اکثره غړي علمن ځپلې دي یا کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و هغه وجل شوی دی یا نیول شوی دی. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې مشرتابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او د دې زایناست دي. لدی عمله دوی هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږه القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دوی اخیری موقعیت که هغه شل کاله یا 10 کاله پخوا کوم دي ثابت شوی وي دوی همغه ځای ته اشاره کوي چې په غزه کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریه کې ده یا په یمن کې ده او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو اصل عمل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنی چارو وزارت د دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستی، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدې چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري. دوی پخوانی موقعیتونه ښیي چې اخر دل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه ډېر پخوا هم وي او دا امکان لري چې څوک د دومره ډېر وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د ژوند کول لپاره مجبوریت ولري که هغه القاعده وي یا بل څوک وي یا بل څوک وي، ځکه چې توربوره یوازې د څه وخت لپاره د ژوند کولو لپاره د پټېدلو لپاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو داشتو یا څو افتو د فار د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف زای صاحب، یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزه اعلانول، هغه هم په دغه یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیظ وکړي؟
نه، فکر نه کوم. دا د یو د امریکې لخوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کېږي یا ځینې حذف کېږي یا ځینې وجل کېږي. زه فکر نه کوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ورباندې مقرر کول دا به د دوحې له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو څو ځل رسما ویلي دي، لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې افغانستان نور بالقوا د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکې ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوي دي. بیا د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان ښودل کېږي. څه فکر کوئ دغه له طالبانو سره د القاعده اړیکې دا هم جنجالي دي؟ طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی د القاعده دی ممکنه اوسنی مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، خو بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دی. لانګ وار جورنال چې استخباراتي ارګان دی، هغوی فکر کوي چې دا سیف العدل لیکلی دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر په کابل کې ووژل شو، دغه د وجلو څو د طالبانو دغه د وجلو نه انکار کړی دی. د هغه هلته وجود د وجل چې د القاعده دپاره یو ډول افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح په شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني تر څو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خو دا رقم مضمون لیکل چې القاعده والا د افغانستان ته ولاړ شي، دا ماته داسې ډېر داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په دې فرادي کرخو کې د خپل بقا دپاره یا د ژوند د پات کېدو دپاره وګرځي راوګرځي، خو دا په دې باندې نه چې د کیمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کیمپ ترې جوړ شي.
خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسف زاي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په داسې حال کې چې لوی اختر پر رسیدو دی، د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو توان نه لري. د څارویو پلورونکي وایي چې سږ کال د څارویو بازار په ځینو سیمو کې پیکه دی، چې علت یې د دوی په ټکو د څارویو لوړه بیه او د خلکو کمزوری اقتصاد دی. د طالبان حکومت د کابل ښاروالي ویاند وایي چې دغه اداره د څارویو د خرڅلاو په بیه کنټرول نه لري، خو د نسم لپاره د څارویو د پیر او پلور ځانګړي ځایونه مشخص کړي دي. جزئیات د سنا کاکړ پورا پورک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي اقتصاد یې کمزوری شوی او سږ کال د قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو توان نه لري. د کابل ښار اوسېدونکی افندي وایي دا درې کاله کېږي چې قرباني یې نه ده کړې.
قرباني ثواب لري، دا یو اسلامي طریقه ده. پخوا موږ کړي دي، اوس یې مشکلات موږ دی لرو چې موږ پیسې پیل نه لرو، موږ د قرباني پیسې هم نه لرو، حتی د یو په نخوتو پیسې موږ نه لرو، حتی د جوړه پلاستیکي چپلکو پیسې موږ هم نه لرو چې موږ خپل مسیانو اولادونو ته ورکو چې اختر ته لیکي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی عبدالله چلاسی کراچی لري هم ازادي راډیو ته وویل چې کار یې ښه نه دی او سږ کال د ضعیف اقتصاد له امله قرباني نشي کولی.
مخکې تیرو کلونو کې کار روزګار ښه و، بس قربانیم کوله. سږ کال بس دومره کېږي چې ایله کور پامل پې وچلو نشو کولی چې قرباني وکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر مالداران چې خپل څاروي خرڅلاو ته ایستلي وایي بازارونه ساړه دي. یو له دوی څخه عبدالوحید ازادي راډیو ته وویل
په هر بازار کې چې شل تر دېرش څاروي وړو له یوه یا دوه څخه ډېر نه خرڅېږي. بیې ډېرې لوړې دي. خلک هم چې راځي بیې کوي، بیا یې نه اخلي. په تېرو کلونو کې عواید ښه وو، سپما به مو هم کوله. اوس ډېره لږه ګټه پاتې کېږي. مقصد ورځ تېروو.
یو بل مالدار اکبر هم ورته شکایت لري.
طالبان
حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی وایي چې د څارویو په نرخونو کنټرول نه لري، خو په کابل ښار کې د پیر او پلور لپاره ورته ځانګړي ځایونه ټاکلي دي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
دا بخش کنټرول نرخ مو کوم مورید نه
ده. د چارویو د خرڅلاو په برخه کې مو کنټرول نه لرو، خو د کابل خاروالۍ د چارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکلي او له هغوی څخه د پاتې کثافاتو لپاره هم ځانګړي ځایونه ټاکل شوي.
هر کال د لوی اختر پر رسیدو سره د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمېر مالداران خپل څاروي د خرڅلاو لپاره د کابل د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو بازارونو ته وړي او خلک هم د قربانۍ د څاروي د پیرلو لپاره ټاکل شوي سیمو ته ځي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو او په کورنیو کې د بېوزلۍ او بېکارۍ له ډېرېدو وروسته د خلکو او مالدارانو په خبره د څارویو د خرڅلاو بازارونه دومره ساړه شوي دي چې ځینې کورنۍ وایي د قربانۍ تصمیم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې 2.9 میلیونه کسان له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري.
د لویدیځ نورستان د دوه ولسوالۍ د ژونیا درې اوسیدونکي وایي د دوی درې ته دا څو سربیره لاره نه ده رسېدلې. د دوی مطلب د موټر لاره ده. د دې درې اوسیدونکو په خپل لګښت د سیند پر سر کیبلي پل جوړ کړی، خو بیا د خوړو نړیوال پروګرام د یوې لارې د ایستلو هڅې کړي، خو لا یې هم د سړک ستونزه نه ده هواره شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ جونیا درې اوسیدونکي وایي دوه لسیزې وړاندې په خپلو مصارفو پر سیند یو کیبلي پل جوړ کړی و او د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته یا د درې ته یو څه سړک ووهلو، خو د امکاناتو د نشتون په وجه د سړک کارونه نیمګړي پاتې دي. په وینا چې په بارانونو، سیلابونو او د وخت په تیریدو سره د پل ګڼې تختې ماتې شوي او کیبلونه یې هم کمزوري شوي چې خلک پرې په ویره تګ راتګ کوي او هر شیبه سیند ته د پریوتو خطر شتون لري. په یاد دره کې وستر او کوچني کلي آباد دي چې پکې په زرګونه کسان ژوند کوي. دوی ټول د سړک نشتوالي او د پل خرابوالي په وجه ستونزې ګالي او په یوه خوله له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو د نیمګړي سړک د بشپړولو او د کیبلي پل پر ځای د پوخ او اساسي پل جوړول غواړي. د جونیا درې اوسیدونکي شکر الله
موجوده حکومت نم دا هیله ده چې د غفلم پوخ کی او دغه جونیا درې ته چې کوم سړک تلای نیمای کار مو خپل کړه ولې چې خلکو کار کړی او د امر اسلام سره هیله ارزو ده چې د نیمګړي کارم چې پاتې ده د مو ته تکمیل.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي دوی د جونیا درې د سړک او پل په ګډون د نورستان د نورو درو او کلیو ورته ستونزې د UNDP مسؤلینو سره شریکې کړي او هغوی د هواري ډاډ ورکړی دی. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
UNDP سره موږ یو برنامه شریک کړی دی. په هغه کې تقریبا مجاوري ته 400 کیلومتر کلیوال سرکونه لپاره موږ پیشنهاد کړی دی چې په هغه کې د جونیا درې سرک هم شامل دی او د جونیا درې پلونه هم شامل دی. په هغه کې پلچکونه هم جوړیږي. هغه موږ سره وعده کړی دی چې د راتلونکي کال ته به موږ نورستان لپاره به ښه کافي او اخر مقدار بودجه پیدا کړو. تقریبا ماته چې کم لیست د هغوی د دفتر راغلی دی د UNDP مرکزی دفتر نه، په هغې کې 17 میلیونه ډالر د پاره هغوی موږ سره ژمنه کړې دي.
د نورستان ګڼې درې او کلي په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې د جنګونو او نامنیو له امله د پرمختګ او آبادۍ له کارونو بې برخې پاتې شوي دي. او د کوم لپاره چې په تیر حکومت کې کومې پروژې منظوري شوې وي هغه هم غنی د فساد او نور ستونزو په وجه یا نیمګړی پاتې دي او یا هم پرې هیڅ کار نه دی شوی او پیسې د وکیلانو او یو شمیر چارواکو په جبونو کې اچول شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو خپلواکو څیړونکو نن اسرائیل او څو فلسطیني وسلوالې ډلې په جنګي جنایتونو تورنې کړې. د ملګرو ملتو د دغه څیړونکو کمیسون مشه ناوې پیلي ویلي دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنګي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برمته کړل. له همغې نېټې اسرائیلو پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 2500 فلسطینیان وژل شوي دي. بل لورته د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قمندان او درې نور وسلوال وشلی دي. رویټرز خبري اژانس د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوي لیکلي چې دغه بریدونه د سېشنبې په ورځ ناوخته شوي. د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوي قمندان وژنه تایید کړې او هغې طالب عبدالله چې په ابو طالب مشهوریت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغو هوایي بریدونو په غچ کې د جولان په لوړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي 50 توغندي ویشتلي دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوې له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د جون 12 د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سش کال د دې ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف لمانځل کیږي. د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې په افغانستان کې د کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شوی او ډیری ماشومان ښوونځیو ته د تګ پر ځای سختو او درنو کارونو ته اړ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان ILO په ټوله نړۍ کې د خپلو شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوي لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زره نجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبوره شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت بلخوبری ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاډي کار کوي.
اتکلان په بازار کراچۍ لا هم کراچۍ غازم شر دی شوی ورځ کار کوم کورګا کارم فغالي او کافته کله یو غره مکتب زم کارم زم.
یو بل افغان ماشوم لاسکلن حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل
لاسګل عمر لرم دا گیزه ترې مخم روز ذکر کوم سلو پیر کې وی دوی دغه شګیرم دولنه موږ د وختونو دو چې باید موږ څنګه ماکو زار موږ چې باید مو هغه مختب وای راوي دوسه نه پاري وای باید تر مې باید تعلیم کړه وای تعلیم ګټه لري اب کې کوم چې دای لو بي کې دای راکي څنګه خوام دین څنګه لای مې د کوم مسولیت په غوړې وی.
یوازې حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي، بلکې زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ سوی، ازادي راډیو ته وویل مجبوره ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
زوی می 12 کلن دی، ناروغ هم دی، پښتورګې درد کوي. دوی موټرو ته سپرلۍ پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه یې پرېږدي چې موټرو ته سپرلۍ پیدا کړي. زوی می د سپرلۍ په سر 10 افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له 15 تر 16 موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې مینا وایي سره له دې چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی کار وکړي.
ښوونځیو ته لیوالتیا شته خو پیسې نشته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډېر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د نجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوی دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کیږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق ترې اخلي. د ماشومانو د حقونو فعال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څانګې پخواني مشر نجیب الله زدران بابرکسی ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر دادي چې تاخل په اوس وخت کې کولای شي چې چارواکي د کورنیو د اقتصاد سطح لوړه کړي. دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنیو د ماشومانو وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه ماشومانو ته.
دای له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي. د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 12 د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي تر څو د کارګر او ماشومانو حالت وڅېړي او د دوی د کار د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا ورځ په لومړي ځل په 2002 کال کې د کار نړیوال سازمان ILO لخوا ونومول شوه. سکل د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې شعار دا دی چې راځئ خپلې ژمنې پوره کړو او د ماشومانو کار پای ته ورسوو.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ورفالی څخه د هلمند ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي، نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سلمان یو 200 من غنم ورسېږي د دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی چې دغه ورسېږي د زموږ پیغام نشر کوي.
السلام علیکم، زمنور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. مر غواړو چې موږ ته مکتبونه پاله سي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نسته، کوي هغه مور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وسي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه پاله سي، ښوونځي پاله سي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول ځي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دی، دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دی، دا خوراکه ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف کونړ ولایت بنهر پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلق سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې پیچول ورکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نن درې لوبې په پام کې وي چې د دوو نتیجه راوتلې ده. د سریلانکا او نیپال ترمنځ لوبه د باران له امله ونه شوه. استرالیا نامیبیا ته ډیر سخت شکست ورکړ. په دوه بیا یې د نامیبیا ټول لوبغاړي اوټ کړل او خپلې پوشپژم ورکې دغه هدف پوره کړ. او د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ مسابقه د کابل په وخت ماښام خواته پیل شي. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر $5 میلیونه جایزه اعلان کړې ده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څانګې د القاعده د دغه سعودي تبه احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي دي. دغه وزارت پرون سېشنبه په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړی او عمر هم شاوخوا 60 کاله شودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي دا مهال په افغانستان کې 1300 ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼې یا په خاني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت او په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. متحد ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون سېشنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. د جیوه په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه جان کربی وویل چې دا بندیزونه به ولګول شي او همدارسې وویل چې د دې هیواد پر صادراتو کنټرول به اعلان کړي. با خبر سرچینې وایي د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غواړي نمونه خبره شوې دي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقیف شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ 3 کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې بند دی. په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بند دی. تاسو ته زموږ مسولیت تاسو ته وایي چې زموږ مسولیت دی چې تاسو خبر ورکړئ چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د 200 د په مکمل ډول باندې بند.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده. په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسی تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصور په نوم یو بستری معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کې خوده.
مختب بره ته خوند نه راکوس سیم ته بلاړه ما به ته بس سیم نه وتخته ته ما سیم کومې طاقت نه کیده ام خپل ملګری مې ته در چې راشه تل کټه وسره و ما.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې جاوید یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي. دا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډراما کې واورو.
وسریه څه چورتونه وهي
جاوید ته چورت وړه
ولی
پلومره وقتو که دیر خوشحاله و چی خارش رزی خو نن چندان خوشحاله نخکاری در
الک ده تروسه مسافرین نوالی دلی لکورانیس خجالا کی ده زکه بخفه و
نه خزی داسه نده
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. طالبان تخپلې دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید د دې سبب سوی چې دغه ډول بازارونه په یوه ځای کې وتړل سي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سرمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشه یي موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نیمه څخه مخکې اخوا بند دی په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بند دی. خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایو چې زموږ مسؤلیت دی چې تاسو خبر ورکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د بیسو ده دا په مکمل ډول باندې بند. یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو چې د چا کور ته ننوځو چې ستا په کور کې تریاک دي. نور پر موږ باندې د امیر امر دی، بیا مو اجازه ستاسو خپل جزا ده. که تاسو خپله جزا ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فرا ولایت ودود بازار، د کندهار د جړی ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشه یي موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډېره برخه خلاصه ده او د نشه یي موادو کاروبار پکښې کېږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې اوس هم د نشه یي موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته بدلېږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور
د نشه یي موادو بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصیږي. اوس په بیلابیلو ولایتونو کې د نشه یي موادو بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي، یوه برخه کښتونه ویجاړ شوي او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشه یي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډېرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پروسه ښکال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم سوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونه هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېره بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشه موادو قاچاق نه دی کم سوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشه مواد قاچاق کیږي، خو دوی پر دې خبرې ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشه یي موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډېر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې تم شروع کړه زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمون غوچ کړه واکونه دمون غ خراب کړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیولی او مړ شو.
د د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخواني اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوي دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشې او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یوش درو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولی او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشه یي موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقونو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو یو د هغوی وجود لمخدراتو پرته لمختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که وته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانی ورکړل سي دی تبهیز کټه ونه رسي، ځکه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیر میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیری جزا محکوم کړی وو. د تیر جمهوریت نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی وو او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خود طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلی چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کال پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندي ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو د کمیسون په خوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکور معتاد د نشئی موادو قرباني بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دی وشي او تر دې وروسته د هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتاد د یو ټولنیز مریض، اسیب پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړای او د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلند باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دواره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپل کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد آسان او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو پر راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیري جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې دوه تنه معتادین په تعزیري جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مصویر له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې د ښوونځي په لسم ټولګي کې معتاد سوی وایي چې د نشو له امله ښوونځی ځینې پاتې سو او ټوله ورځ به له خپلو چرشیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و. مصویر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ورونو ته مې خلک په درنه سترګه ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له امله په ښه سترګه نه ګوري. دا چې مصویر لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خو مې چس وهل ملګرو سره. بعض وخت کې مې دا جګه به مې خو جګه ټابلیټ ورته وای ایګا مخ ملګرو براړل هغه سره مې راځي پام غلطه وو ام دې مختوب را نه پاتې شو. اس په مرضی کې روغ دې شروع وس خپل وخت پته راو مختوب برا ته خو نه راکو سم ته بلاړه ما به ته سم نه وتخته ته ما سم کې مې طاقت نه کړه. ام خپل ملګری مې ته در چې راشه سرګټه وسره وه ما پلار مې موټر چلولو هغه افته و دو افته بعد برتلو نو دې خبر نو چې زما زوی چې ته 50 راغله یا نشي مواد استعمالې هو اوس اوس خبر شوی دی. ټول سلوري سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرو مې ترول هغه سره مې وحال به ما ته دا مشکل پیښ کړي اعصاب نه کمزور کړي ما د بدني غړي مې کمزور کړي دي او رنگ یې تغیر راوسته دی. کله به چې ما مخدر مواد کارولې و نو را بغلم باز یو خبر په ما پته لګید زه به غوسه کېدم. اندس یو مثال دیوالو په سکولو یا مثال بل شی بل رانه و نو کې یا مثال والو سره یو په مزو به غیزه کړو. زیاتره ملګر مې چې پوه شي چې زه مخدر مواد کاروم ما ته ویل چې کته مخدر مواد کوي تاسو مرګ ته به موږ نه کوو. جوړ نه راځنه ان خپل وس پر نشد به وکي اوکه په ما بخپ کې دل زیاتره نه خفام شو زیاتره ملګری شته نه نه زیاتره خپل خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم اوس بدل شوی هغه ته مې د سدو يم چې یا چس کارو ما یا تابت کارو ما کنه هغه ته زه به وایم چې ژوند انسان کله یو رقم کړه بل رقم نو غوښ پوهیږم چې زه شي موت کارو ما ما په بدل باندې اغیزه کړی ده زما ټول نه خطر ده دا چې ان دومره ما په زړه باندې درد راوسته دی ان ما ته دومره د مر خطر هم راوسته ده زه پوهېدم چې ما مقدر مواد ته کم نه کوي یا پرې نه دی شاید ستا د زړه پیپونه ودرېږي زړه دې ودرېږي د مر خطر راته کړی دی ډېر زیاتې وینې ویرولی وم ما ته معلومات شوی و چې د مر سبب هم ګرځېدلو نور نه مې دي مثال خپل ورزش لري خپل کاروبار کې کنه ان بیرونه اعتبار مې زم لرم هغه لري خو ان چې ما به کتل زموږ ترمنځ به ډېر فرق و ان ما ویل چې که دا نشي مواد زه پرې نه دمه نو دا مثال سبا زما مور پلار مړه کېږي بیا انسان ته څوک انسان په سترګه نه ګوري ما دا دم وکړ چې نشي مواد پرېږدمه او خپل کاروبار ته سر ټیټ کړمه یا خپل تعلیم ته یا خپل ورور سره ورزش وکړمه که ما چېرته نشي مواد نه استعمال کړی خپل موټر به مې خپل دکان به مې یعنی ما له ډېر زیاتې پیسې تللې پرې نشي موادو چې زه سوچ کوم
په خاطره کې مو واورېدل چې د مصویر په نوم له یو بستري معتاد څخه د نشو له امله ښوونځی پاته او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید ازویا کلونه کلونه می دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي تحصیل وکي بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا دا یو چانس دی هر چاته په لاس نه ورځي له هرې دقیقې څخه یې کار واخله باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی شکر په هر څه پوهیږي انشاءالله چې په خیر راشي سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویا ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري به را باندې یو کال شي منګ مې راوه کله کله زنګ وهه.
مورې هیڅ اندېښنه مه کوه تاسې به څنګه یې روم. ها
د جاوید مورې د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی تیار دی.
زویا څه شی خو به دې کم نه وي هر څه تیار دی؟
هو پلاره هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نه شي.
خ پلاره نو د خدای په امان راک لاسونه دي چې ښکلې کما
ژوندی اوسې زویا په مخه دې ښه په خیر لاړ شي.
مورې د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه راشه چې ښکل دې کم
راشه لاسونه دي
په خدای می سپاراله ای پو کوران دیکنه مکوا پلار دیستا خپل در سونه دی وایا
سمه ده موره ده خدای پا امان زلاله منور
پا مخده که زویا
خدای دیمال شزویا پا خیر لارشی
وستریه چه چورتو نوهی
جاوید تا چورتو لهیم
ولی
پو لمره وقتو که دیر خوشحاله و چه خارج دزی خو نن چندان خوشحاله نخکاری ده
الک دی تروسی مسافرین نوالی دلی لکورانی سخه جلا کی ده زکه بخفه و
نه خزی داسی نده ده نن خبره نده ده سفر ده اسنادون و اخری کارونه ما ورت خلاص کرد خپل چندان زنه نگوختل ایوه و بلا پلمه بایی کوله
بس الله دی خیر کی
آمین
کته ودرېګه دا څه ډول ناروغان دي
ډاکټر صاحب دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي
ته را دې خوکه دا یو ناروغ
دا دی ډاکټر صاحب
والکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه
هو ډاکټر صاحب زه جاوید یم
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم
ولې پاتې شوې
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړل نشه یي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم
ښه نو بیا څه پېښه شوه
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم که مور او پلار مې خبر شون زه به څه جواب ورکوم نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی
ما دې پرون پلار ولیده ډېر خفه و ویل یې جاوید چې تللی دی نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی
ډاکټر صاحب زه بدمرغه شوم ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم له درزه پاتې شوم ما ته له خپله لاسه را پېښه ده
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
د زهرو کاروان
مرگن کم دست آدم روبان اس میں نگار نشوی
اقرار نشوي اس میں نگار نشوي دین کا اقرار نشوي پٹ پٹ کر دے گے واکے تل تدا اغیار سارا پٹ پٹ کر دے گے واکے تل تدا اغیار سارا زما یار نشوي زما دلدار نشوي زما یار نشوي زما دلدار نشوي عمر میں تیرے گورا ٹول دے انتظار سارا عمر میں تیرے گورا ٹول دے انتظار سارا چلو ول کبیرا سرا دل پتو بو سرتا دل پتو بو سرتا نلری رحمن ستا دا جرن دل بریتا دا جرن دل بریتا.